السلام علیکم په افغانستان کې شپږ بجې شوې په دې خبري مجله کې کابل کې د پاکستان پر ضد لاریون ګډونوالو یې له دې هیواد سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پرې کون وغوښت پاکستانی چارواکو هم دغلته د افغان سفیر د لور د تښتونې په اړه تازه څرګندونې کړي خبرونه کې حال درکوو دوها کې نن هم د سولې خبرې دوام لري ټوله هڅه دا ده چې دا پروسه ګړندۍ شي
بحثونه په دې کړو هم جریان درلودل به هم وي څنګه کېدلی شي دغه ستونزه د پاټکه کې ښودلی شي د کارکړو څنګه چټک کولی شي
د کندز اوسیدونکو وایي هر ورځ لږونه کسان د ځان د خوندیتوب لپاره گاونډیو هیوادونو ته اوړي
کاروبار نسته روزګار نسته نم څو کار ته پریده مجبور یو نو څو ستل تکان هم ته راوړي د خرڅ کو سی اولاري کرا پیدا کړو د هیواد ځانو باسو
او په څو اروپایي هیوادونو کې سیلاونو یو سلو اتیا تنه وجلی د ماخمنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي خبرونه په خبرونو پیلو احمد شیبری در اوروي
افغان پلاوی او طالبان په دوحه کې نن د ویګړې اعلانې د خبرې دوه لپاره هیلمندي په کابل کې په سلګونو کسانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه او په اروپا کې د سیلونو د قربانیانو شمیر تر یو سلواتیا واوښت د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن د افغانستان د دولت او طالبانو له لوري په قطر کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډه اعلامې خپره شي په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشي د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د طالبانو د هیئت مشر د دوی د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند دی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته د دې خبرو د اجنډا پاړه وویل
روی مو موضوعات که چطو بتانن در
ده هغو موضوعات پا اړه لمقابل لوری سره خبری کیجی چی څنګه کیدای سی پا دی بهیر کی پرمختګ وسی دا څرګند سی چی ستونزی څه دی او څه میکانیزم ستا چی دا هڅی ګړندی سی
اغلی انوری زیاته کړه چې د دې خبرو په پای کې به چې پرون پیل شوی دی نن یو مشترک اعلامیه خپره شي دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم صدر راډیو ته تایید کړه خو ویل چې په دې اړه د اوس لپاره جزئیات لرسنیو سره نشي شریکولای د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې 126 طالبان یې وژلي او د دوی یو اتیا کسان یې ټپیان کړي دي د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا طالبان په ننګرهار لوګر پکتیا زابل بلخ هلمند نیمروز تخار او کاپیسا کې وژل شوي او زخمیان شوي دي طالبانو دا ادارت کړې ده د طالبانو ویان زه بهولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت دا توان نه لري په څلور ساعتونو کې د دوی 126 وسلوال ووژني نن په کابل کې شمیر افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړه مظاهره چانو له افغان دولت وغوښتل چې له پاکستان سره ټول ډیپلوماټیک روابط قطع کړي دا مظاهره د چمی د ورځې د پیښې په تړاو وشوه چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل اختطاف شوه شکنجه شوه بیهوشه شوه او بیا څو ساعته وروسته پیدا شوه بل لور ته د افغانستان د ملي شورا شزینه غړیو د همدې موضوع په تړاو د پاکستان د ملي اسمبلی د شزینه غړیو په نوم یو لیک واستاوه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې دا موضوع د پاکستان په پارلمان او رسنیو کې مطرح کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان سفیر د لور د اختطاف پیښه ناراحته کوونکې ده چیرنې به وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو پرون په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړ په ترکیه کې چارواکي وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې 133 افغانان د ایران له پولیسو سره نږدې نیولي دي چې قانوني اسناد نه لري د ترکیه د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي 3 افغانان پرون او 95 نن په وان ولایت کې نیول شوي دي افغان کډوال د ترکیه لارې غواړي چې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي په اروپا کې د وروستیو سیلونو د قربانیانو شمیر 133 ته ورسید چارواکي وایي چې له هم په لسکونو کسان تری تم دي د جرمني سربیره د سیلونو څلور نور اروپایي هیوادونه بلجیم هالند او لوکزامبورګ اخیزمن کړي دي او وسته سیلونه د سویس استریا او چک جمهوریت لور ته بهیدلې دي په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 22 ته رسیدلی دی د استریا پولیته نشدې تیر شپه د سخت ورشتونو لامل لشتر لشه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی بلجیم اعلان کړی دی چې د سیشن بی پروسبه په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمنځي د برېټانیا ستر اعظم بوریس جانسن او د مالی وزیر ریشی سانګ په دلس ورځو په مخه ورسره تر دې قرنټین شي چې لوی وطن سره چې په کورونا اخته شوی دی په ارتباط کې شوی وو. د ستر اعظم دفتر نن د دې دوه مشانو د قرنټین اعلان وکړ او د هغه کس هویت یې افشا نه کړ چې کورونا او له دوی سره یې لنشتې لیدلی وو. د ستر اعظم بیان ویلی دی چې بوریس جانسن به آنلاین د وزیرانو په غونډو کې برخه اخلي. د دې سربیره چې په روسیې کې په بریتانیا کې د کورونا مثبت پیښې زیات شوې دي، حکومت اعلان کړی دی چې سر له سبب د دې وبا په خطر اکثر لګیدلي بندیزونه لري کړي. او روسي خبر ده چې د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې د اولمپیک تنظیمونکو نن خبر ورکړ چې د اتلانتیک لوبغاړو په منځ کې د کورونا لومړی مثبت پیښې ثبت شوې دي. د اتلانتیک دوه لوبغاړي په ټوکیو کې د اولمپیک په سیمه کې او له دې سیمې بهر یو بل د کورونا نتیجه مثبت شوې ده. تر دې وروسته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ په ټوکیو کې خبری کانفرنس ته وویل چې دا او تر دې مخکې مثبت پیښې د اولمپیک لپاره د ډېرې اندېښنې نه دي.
Only 15, I may say, were tested positive.
د وی وی یوازې 15 سنه چې تر اوسه رسیدلې یا ماینه شوې ده نتیجې مثبت ختلې دي. دا ډېره لږ فیصدي ده، یعنی 0.1%. او کوم کسان چې نتیجې مثبت شوې ده سمدستي قرنټین شوې دي، نو په هیڅ ډول نورو برخوالو او د جاپان خلکو ته خطر نشي جوړولی. ټاکل شوې ده چې د اولمپیک لوبې په ټوکیو کې د جمعې پر ورځ پیل شي او د اگست تر اتمې دوام وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د ورښت اټکل د تودوخې دوړه درجه 3 درجه ټیټه درويشت. کندهار کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې دوړه درجه 5 درجه ټیټه 25. مزار شریف کې به اسمان شین وي د تودوخې دوړه درجه 40 ټیټه 25. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوی د تودوخې دوړه درجه 24 ټیټه 20. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې دوړه درجه 9 درجه تا شلات خلاص وینا.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې یو خوخه او خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په سلګونو کسانو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تختون په اعتراض لاریون وکړ. په لاریون کوونکو کې ځوانانو او د مدني ټولنې فعالینو برخه اخیستې وه او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د عاملونو د جدي محاکمې غوښتنه وکړه او پر پاکستان یې غږ وکړ چې دوی توقیف او سزا دې ورکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د تیر جمعې پر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د څو ساعتونو لپاره وتښتول شو او تر شکنجه وروسته خوشی شو. دا چې کابل کې د نننې مظاهرې جزئیات سدي د خپلې همکارۍ یاورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل تختونی په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپرول یو لامل نن لارینو نوښول. نن یکشن با په سلګونو ځوانانو د پوندون او استادانو او ماسرینو د مدني ټولنې فعالانو د ملي شورا یو شمېر غړو او عامو خلکو په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته لارینو وکړ. دوی په خپل شوارونو کې مرګ پر پاکستان او مرګ د پاکستان په استخباراتي ادارې یا ISI شوارونه ورکول او د یوې لمی په خبرولو سره د عامو نو د محکمه غوښتنه وکړه. په دغه لریون کې برخه خستون کې محمود مرهون لخوا خبره شوې لامیه کې ول شوې چې بعد د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پاکستان پر وړاندې شکایت درشي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه په ډېر ترنښت کې راکوو چې شرط در شرا تر نا معلومه وخت پورې په پیړنۍ او جدي توګه ټولې ډیپلوماټیکي اړیکې ریسې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه ډېر ترنښت کې راکوو چې په بین الملل کې د افغانستان د موضوعاتو اړوند د پاکستان پر ضد شرط در شرا رسمي دعوا پرانیزي.
لاریون کوونکو د پاکستان د سیاسي او مسمی مشرانو لکه د لومړي وزیر عمران خان او مولانا فضل الرحمن عکسونو ته اور واچولو. دوی خبرداري ورکړ چې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر د لور تختونی موضوع به ځواب پا پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي شورا خزینه غړو په دې پیښه ژوره خوشحالي څرګنده کړي او د پاکستان د پارلمان خزینه غړو ته په یو لیک کې لیکلي چې پاکستانی میرمنې هغه څه چې د ځان لپاره نه غواړي زموږ لپاره هم باید ونه غواړي. په لیک کې راغلي چې د پاکستان د پارلمان خزینه غړي باید د دغه قضیې په تړه خپل غږ اوچت کړي. د ولسي جرګې غړي شینکی کړخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د ډیپلوماټ د کورنۍ د غړي اختطافول بیا شکنجه کول او بیرته اچول د زموږ لپاره قبول نه ده. زموږ نگرانی اندېښنه ډېره زیاته کړې ده. پاکستان حکومت د ډیپلوماټانو د مسؤلیت او د امنیت مسؤلیت لري.
د لرین کونکو له ډلې مصطفی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې پر افغانانو ژور اغیز کړی دی.
اختطاف دفتر سفیر
په پاکستان کې د افغانستان سفیر د لور تختونه یو ډیره مهمه مسله ده او باید چر تر ژره وڅیړل شي او په دې اړه جدي اقدام وشي. کنه نو د افغانستان غیور معزز او باوقار خلک به غلی پاتې نشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویلمی پر بنسټ د جمعې پورس په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علی خیل لور سلسله علی خیل د څو ساعتونو لپاره و تختول شو او تر شیک جی وروسته بیرته خوشی کړی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان احضار کړ او په دې اړه د افغانستان دولت شدید اعتراض ورته څرګند کړ. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو اعلامیا خبره کړې او ویل دي چې د دې نوړه پیښې تر خبر ترلاسه کول وروسته د اسلام آباد پولیسو په دې تړاو چړنې پیل کړې دي. جمهور ریاست د ملي مصالحي عالی شورا مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او یو شمېر نورو شخصیتونو دغه پیخه ټکان ورکوونکې بلل یو په کلکې غندلې ده.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري په راپور کې مو اوریدل چې په سلګونو کسانو نن په کابل کې د پاکستان سفارت مخته په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور ته تختونه په اعتراض لاریون وکړ. پاکستانی چارواکو نن هم د همدې پیښې په تړاو څرګندونه کړې دي. د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دا پیښه څیړي. لږ وړاندې مې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان نه نور حال وپوښته.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن اسلام آباد کې خبري ناشته کې د سفیر صاحب د لور د اغوا په اړه باندې د معلومات ورکړ. د دایو چې وزیر اعظم د پاکستان عمران خان دوی ته امر کړی دی کورونو چارو وزارت ته پولیس ته نورو ادارو ته چې زر تر زر دی د دغه پیښې په اړه تحقیقات پلټنې بیا څوک چې په دې کې لاس لري هغه نیول هغه ته سزا ورکول. دا نو دوی چې دا پیخه دوی لري جدي اخیسته ده او ډیر ضربه ته دیغه پایلې د پلاتونو بغم دوی اعلان کړی. نو د خدغه تفصيلات نن د خبري ناست هم دغه یو فوکس و د سفیر سره پیخه. البته دا خبره مونږ کړی د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت اغه دوی سره په رابطه کې دی تماس کې دی او دوی سفارت دی سره همکاري کوي. نو دا دی وی چې دا بیا یو روختون ته لیو دلته یو شخصي روختون دی علي میډیکل سنټر ورته وي. دا غینه پس بیا د اسلام آباد کې کوم بل د حکومتي سرکاري چې کوم روختون دی پیمس په نامه باندې دا بیا غیته تلیو او د دی غتی بی رپورت هم اوس هغه بشپړ دي سره د حکومت سره.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په دوحه کې نن د دویم ورځې په مخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. دواړه لوري وایي پر یو شمېر مهمو مسایلو بحثونه کړي خو جزئیات لا روښانه کړي نه دي. سرچینې بیا وایي چې اوربان د پاتې طالب بندیانو ازادي راتلونکي نظام او اساسي قانون د دې بحثونو مهم ټکي دي. هخوا د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته په یو منسوب اختریس پیغام کې ویل شوی چې دوی د خبرو لارې د ستونزو هواری غوړي. تفصیل په دې راپور کې.
نن په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د لوړپوړو پلاو ترمنځ د سولې د خبرو دویم ورځ ده. تیر ورځ د دواړو خواوو وکسي زډلو د بندو دروازو تر شا د ماخام تر ناوخته د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي خو جزئیات رسنیز نه کړل. د افغانستان د ملي مصالحي عالي شورا وایي د پرونیو بحثونو په دوام منن هم پر هماغو موضوعاتو خبرې وشي. د شورا ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل
هغه بحثونه چې شروع شوی دی هغه بنن هم بحثونه کیږي هغه بنن تعقیبیږي کله چې بحثونه پای ته رسیږي د بحثونو په اتمام سره به موږ یو اعلامیه خبرو او په اعلامیه کې به ټول هغه څه چې په ونه بحث شوی دی په غوندي دوه طرفونو سره سره شوی دی هغه اعلانو امیدوار یو چې موږ د افغانستان د خلکو لپاره په دغو مذاکراتو کې چې اوس روان دي ښه خبرونه ولرو
خلدوار لور یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي په پرونیو بحثونو کې اوربند د جګړې درېدل راتلونکي نظام اساسي قانون او د بندیانو خلاصون د خبرو اصلي ټکی وو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته وویل پر دې بحث شوی چې څه ډول اوسنۍ ستونزو ته د حل لار پیدا شي
البته په اون ډول باندې د موبایل شي بحثونه په دې کورونه هم جریان درلودل به هم وي څنګه کېدل شي دغه ستونزو ته د پټه کې کېښودل شي د مذاکرات پروسه څنګه چټک کړل شي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د دې پړاو خبرو لپاره ډېره هیله مند شته چې ګوندې د سیاسي حل لپاره یو لار پرانیسي اخوا بیا د طالبانو مشر مولا حبت الله هم په خپل اخترس پیغام کې د خبرو لولاري د اوسنۍ ستونزې په حل ټینګار کړی وای خره چې دواړه لوري خپل ستونزې په خپل حل کړي په دې پیغام کې د طالبانو د مشر لخلي لیکل شوی دوی د سیاسي بهیر د خبر پرمختګ لپاره دفتر پرانستای او د خبرو لولاري د مسلې حل ترجمان دي د مولا حبت الله په پیغام کې د بهرنۍ واسکر لوته ورسته لنړۍ او د سیمه هیوادونو سره د خو اړیکو یادونه شوی او ورته داډ ورکړل شوی چې د افغانستان خاورې پر ضد نه کارول کیږي خو د ورته عمل غوښتنه هم شوی طالبان داسې مهال د ستونزې په سیاسي حل ټینګار کوي چې امریکا هم په زور واک ته د دې ډلې له رسېدو سره مخالفت ښودلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
هیڅ پوځي حل لاره نشته طالبان نشي کولای قدرت انحصار کړي که داسې وکړل موږ یې حکومت په رسمیت نه پیژنو آن تیر ځل چې ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت منلی و اوس وایي چې نه دا ډول حکومت ورته د منلو وړ نه دی طالبان هم وایي چې دا ډول حکومت نه غواړي پر ځای ټول شموله حکومت غواړي داسې حکومت چې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي دوی ته پکار دي چې دا ډول ژمنه له نورو افغانانو سره په تړون کې واضح کړي
د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان او نړیوال ټولنه داسې مهال د شخړې په سیاسي حل ټینګار کوي چې د دې هیواد پاتې ویشتو ولایتونو کې د افغان ځواکونو او د دې ډلې ترمنځ مخامخ جګړه روانه ده ملي دفاع وزارت وایي توانېدلی چې له دې ډلې هغه اتلس ولسوالۍ بیرته ونیسي کومې چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې وي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
اوریدونکو را سره اوسئ د ماښام تر اوو بجو زموږ خپرونې دوام لري وړاندې درته دا هم لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تاسو ته یو ښه زیری لري او هغه دا چې وایي د کورونا پیښې کمې شوي خو تر دې راپور مخکې دا راپور راخلو چې د جګړه ځپلي کندوز ولایت ځینو اوسیدونکو د کورنۍ بې ځایه کېدنې تر څنګ اوس له هېواده بهر کډوالۍ ته مخه کړې ده
په کندوز ولایت کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو سره یو ځل بیا ګڼو کورنیو هېواد پرېښودلو ته مخه کړې ده او هر ورځ له دې ولایت څخه په لسګونه کورنۍ ګاونډیو هېوادونو ته ځي پنځه څلوېښت کلن عبدالحنان چې د عمر نیمه برخه په پاکستان کې تیره کړې وای چې اته کاله مخکې په دې هیله بیرته هیواد ته راستون شو چې ګوندې امن راغلی دی خو هغه وای د کندز روان حالت دې ته اړ کړی چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي
زه سلطان آدم وطن خو جوړ جوړ نسو لنورم پسې به ته رسولو دغه فعلاً زه یو سو روپۍ سرمایه لرم بیرته پاکستان ته په تیښته یم نو یو زه نه داسې ما غوندې سلاو کورنۍ چې زه خپله پیژنم درګه د فقط دغه اختر تیر شي په دې کندوز ولایت کې څوک زندگی نه کوي د ځوان ځای نه د ټول وځي
څلوېښت کلن حافظ الله هم وایي چې په کندوز کې د روانو جګړو او ناامنیو له امله بې وزلي او بېکاري زور اخیستی او په همدې خاطر غواړي له خپلې کورنۍ سره له هېواده بهر ولاړ شي
ډېره بدبختي ده جنګونه هم دغسې دوام وکړو اوس چا خبره یو څو روپۍ ما خوا دېخوا د خپلې کډې مډې بېرته خرڅې کړلې او پنځه روپۍ برابرې کړې دي مجبور لارس بیرته لارس یو چیرې لارس چې سبا هم دغه پیسې خرڅې کړي دغه به راشخ پاتې بیا به د توپو ټانګو د مرمیو لاندې به پاتې استو بیا به سړی بدبختي
دې ولایت یو بل اوسیدونکی بهلول دانا بیا وایي په دغه ولایت کې د جګړو زیاتوالی د کار نشتوالی او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې زیات شمېر خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي
د
یو خدای طالب یو خدای دولت منس کی اوانونه اعلی ماشومان دیننا تکاوته وس اعلی د کوټه وس اغا کوټه وس دی اغا انسان کوکم کوټه زی دی اغا وشلای تا ګوري او مړ ډوډۍ خوره نو بنګ کوم خاطر لار سیاره بیرته غوړم از لارسم امغه مجبورم امغه زندگی به سر وسو بچان لارو مردا به د زرمه د کراچۍ د لارسم پاکستان ته
په دې ورځو کې د کندز ښار د کوهنه فروشي بازار ته هر ورځ په لسګونه خلک د خپل د کورونو سامان او بسترې د پلورلو په خاطر راوړي تر څو په پیسو یې له هېواده ووځي. عزیز الله یو له هغو کسانو دی چې د خپل د کور ټول وسایل او شته یې د پلورلو په خاطر بازار ته راوړي دي.
دغلته یو میاشت کې جنګ ده، مجبوره یو نو څه کاروبار نشته، روزګار نشته، نم څوک کار ته پرېږدي، مجبوره یو نو څه تل تکان هم ته راوړي دي، خرڅ څه کوسې او لارې کرا پیدا کړي د هېواده ځان وباسو. دلته خو م خلک ژوند ته نه پرېږدي، کلم یو ولي او کلم بل په سر سر ولي.
د کندز ولایت له یوې میاشتې راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې له امله یې عامو خلکو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اړولي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې د روانو جګړو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. خو دمګړۍ په دې ولایت کې ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول واغ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د روغتیا په برخه کې یو ښه خبر. د افغانستان د عام روغتیا وزارت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس د پیښو شمیر مخ په کمیدو دی. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو نن خبریالانو ته که څه هم ویلي چې شمیر مخ په کمیدو دی، خو ویلي دي چې د کورونا ګواښ لا په خپل ځای دی. ښاغلي مجرو د اختر په شپو ورځو کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت سرپرست ویلي چې د کورونا ویروس پیخي مخ په کمیدو دی. وحید مجرو د یک شنبه په ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې خبرداري ورکړ که چیرې روغتیایي سپارښتنې عملي نشي دغه ناروغي لا هم ګواښونکې ده.
اساس شواهد موجوده
د شواهد پر بنسټ په اکثر ولایتونو کې دغه ناروغي لوړې کچې ښکته راغلي او ورو ورو دا کچه راټیټیږي، خو کوچنۍ تیروتنه به ستونزه لا زیاته کړي. هغه جدي ګواښونه چې موږ ترې اندېښمن یو، د لوی اختر رسیدل، د اختر په څلورمه د ښوونځیو پرانیستل، په ایران او پاکستان کې د کورونا پنځمه څپه ده چې افغانستان به د کورونا له څلورمې څپې سره مخ کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ښاریانو څخه انتقاد کوي چې لا هم له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو ته ورځي. نوموړي د ودونو تالارونو پرانیستل او له ګڼې ګوڼې ډکو سیمو ته تلل د کورونا پیښو د زیاتېدو لاملونه یادوي. ښاغلي مجرو د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه یاده کړه او ټینګار یې وکړ که چیرې د کورونا پیښې په هیواد کې زیاتې شي، دغه وزارت ټولو ناروغانو ته د اکسیجن د رسولو توان نه لري. نوموړي یو ځلې بیا له خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د یو بل کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې په اختر مبارکۍ او بسنه وکړي. د روغتیا وزارت نوې شمېرې ښیي چې د کورونا ویروس پیښې مخ په کمیدو دي. دغه وزارت د ارقامو په اساس په 13 ساعتونو کې 1,080 تنه په دغې ناروغۍ اخته شوي او 68 تنه ترې مړه شوي دي. د دغه وزارت معلومات ښیي چې د کورونا ویروس له پایله تر دې دمه 1,00,0099 تنه په دې ناروغۍ اخته شوي او 6,214 تنه ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په جرمني، بلجیم، هالنډ او لوکزامبورګ کې سیلونو خلک ځپلي دي او د اتریش چارواکي وایي چې په دې هیواد کې هم ورانۍ کړی دی. د دې سیلونو له امله چې په تاریخ کې بې ساري بلل شوی د قربانیانو شمیر تر 180 اوښتی دی. اوس دا سیلونه د اروپا نورو هیوادونو ته هم بهیدلی دي او دا ویره زیاته شوې چې د قربانیانو شمیر به یې د ورانۍ د ساحل پراخېدو سره نور هم زیات شي. تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
په اروپا کې د ورستوي سیلونو د قربانیانو شمیر 1.3 اتیا رسیدلې. چارواکي وایي چې لا هم په لسګونو کسان ورک دي. د هغو څلورو هیوادونو په ډله کې چې له تیرې اونۍ راهیسې سیلونه پکښې بهیدلې دي، تر ټولو په جرمني کې ډېر کسان وژل سوي. دې سیلونو لارې خرابې کړې، انټرنیټ او تلیفون یې قطع کړی چې له دې امله د ورکو سویو کسانو د موندلو هڅې ګرانې سوي دي. د ژغورنې عمله هڅې کوي چې د بیړیو او هلیکوپترو له لارې ځپل سویو سیمو ته ورسیږي او د مخابرو له لارې اړیکې ټینګې کړي. د جرمني د راینلاین پلاتنت د سیمې د پولیسو په بیان کې راغلی دی چې دا بیرسته چې د قربانیانو شمیر به زیات سي، ځکه چې یوازې د دوی په سیمه کې د دې سیلونو له امله 680 تنه ټپیان سوي دي. د جرمني سربیره سیلونو درې نور اروپایي هیوادونه بلجیم، هالند او لوکزامبورګ ډېر اغیزمن کړي دي، او اوس دا سیلونه د سویس، آسترا او چک جمهوریت لور ته بهیدلې دي. یوازې په جرمني کې د دې سیلونو له امله 1,650 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دا د جرمني په تاریخ کې تر ټولو سخت سیلونه بلل سوي دي. په بلجیم کې د دې سیلونو د قربانیانو شمیر 28 ته رسیدلی دی. د آسترا پولې ته نږدې تیره شپه د سختو ورښتونو له امله لږ تر لږه یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړ. د آسترا صدر اعظم سباستین کورز په ټویټر کې لیکلی دی چې درنو بارانونو او طوفانونو له بده مرغه د آسترا په څو سیمو کې سخت زیانونه اړولی دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بیا غواړي چې نن د شولت سیمې ته ورسي، هلته لږ غورل سوي سره وګوري او سروې وکړي چې څومره زیان وشته دي. همدې سیمې ته چې سیلونه ځپلې ده، پرون د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر ورغلی و. د جرمني او چک جمهوریت ترمنځ د اورګاډي سفرونه د تخنیکی ستونزو له امله ځنډېدلې دي. چارواکو ویلي دي چې علت یې هوا ده او د نن ورځې په وروستیو کې به دا ستونزه هواره سي. د اروپای کمیسیون مشري اورزلا وندرلین پرون په بلجیم کې سیل ځپلو سیمو ته ورغله او بیا یې پر ټویټر ولیکل چې له اروپا سره خپل خواخوږي ښیي. بلجیم اعلان کړی دی چې د سې شنبې په ورځ به په رسمي ډول د سیل د قربانیانو د ویر ورځ ولمانځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ آزادي رادیو نوري اوریدونکو، که تاسو چیرته د آزادي رادیو په خبرونو نظر لرئ یا هم سیمه کې کومه موضوع لري، په پیغام ثبتون کې ماشین کې راته خپل غږ ثبت کړئ. اوس به ورشو یو شمیر غږونه به واورو.
ستاسو له پیغامونو
زه حجی شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. دا چې یوه محسوس وړه چې په غازی آباد کې لارې بندې دي، خوراکي توکي ټول خلاص، دوا درمل په شپخانو کې نشته، په بازارونو کې نشته او خلک د ډېر بد حالات سره مخامخ دي. د ټولو جنګي دنم دا هیله ده چې دې ولس لپاره یوه لار خلاصه کړي.
سلامونه احترامات هم قبول کړئ. زه عصمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه. دا د ولایت والي نم دا غوښتنه ده چې د شهیدانو ماشومه دې کله راته یو بانه وکړي او کله راته بله بانه وکړي، غونډه پکې غلا روغه شروع ده. دا زمونږ غوښتنه ده او زمونږ حق دی تر لړای کې.
دا ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. غیاث الدین غیاث یم د کنړ ولایت نه. دا چې زموږ سیاسیون او مشران د افغانستان اسلامي جمهوریت په نمایندګۍ د قطر هیواد ته تللي دي، مونږ پرې فخر کوو. مګر دا چې د طالبانو مشران په وار وار دا خبره تکراروي چې په افغانستان کې اسلامي حکومت منځته راشي، آیا د افغانستان اسلامي جمهوریت د دوی په نظر اسلامي حکومت نه دی؟
دسرو ګلونهار په سین ټټر مزه کوي، دسرو ګلونهار په سین ټټر مزه کوي، رسول سرمل داس یختر مزه کوي. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیکی هیله ډالۍ کوم. کویدلی ولسته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. علی باب خان صدیق هم د لوګر ولایت د اګری ولسوالۍ له ګلورین کلینا.
سلامونه ګران وړونو
خوندو تاسو د استاد ټول اوریدونکو د نړۍ ټول مسلمانانو محمد هاشم خان زاده يم د المند ولایت سمجن مسول دا حساب د هر افغان سره کیږي دا د هر مسؤل سره کیږي په شل کار د افغانانو ویني دي دي او کګه تر رسیدلې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو تاسو کولای شئ په 0220 درسلويخت یو شپته شمیره راته خپل پیغامونه ثبت کړئ. په همدې سره ورو ورو ورسېدو د دغه خبری مجلې د پایشي بو تازه موږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. اوس په بل خبری مجله کې زما همکارا فرشتہ نگاه ستاسو قربانه ده.